Radio. Radio Azadi.
په افغانستان کې سهار 5 بجې شوې. ازادي رادیو اوري نن شنبه د 1403 هجری لمریز کال د اتلیا میزان د میاشتې 14 د 2023 میلادي کال د اکتوبر 15 نیټه ده. مخکې له دې چې د خبرونه بشپړ معرفي وکم، پایل د دې سات په خبرونو کوو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون په موسکو کې په افغانستان کې د روغې جوړې د پروسې او د افغانستان او روسیې ترمنځ د انرژۍ د سکتور په شمول د اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. انترفاکس خبری آژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې پر اساس ویلي چې لاوروف او متقی د افغانستان په اړه د موسکو فارمټ د شپږمې مشورتي ناستې په څنډه کې سره ولیدل. دواړو خواوو د افغانستان د ستونزو پر حل لارې او د موسکو او کابل ترمنځ پر دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې همداراز ویل شوي چې دواړو خواوو له بهره د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه د نه منلو وبلله. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر قابلوف وایي هیواد په اصولو کې منلی چې د طالبانو نوم د تروریستي ډلو لسته وباسي. د روسیې د تاس خبري آژانس د راپور له مخې قابلوف پرون جمعه وویل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او د امنیتي خدماتو اداره د تروریستي سازمانونو له لست څخه د طالبانو د ایستلو په باب د قانوني اقداماتو په بشپړولو بوخت دي او ژر به وروستۍ پریکړه اعلان شي. روسیې په 2003 میلادي کال طالبان په شمالي قفقاز کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ په خاطر په تور لیست کې شامل کړل. په وروستیو کې قرغزستان او قزاقستان هم طالبان له تور لیستونو وویستل، خو تر اوسه د دغو دریو هیوادونو په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له اټکل سره سم نن به د افغانستان په 15 ولایتونو کې باران وری او د هیواد په سندیزو حوزو کې به د اوبو سطح لوړه شي. دغه وزارت پرون جمعه په یو خبر پاڼه کې ویل چې د ناڅاپي بارانونو، ورښتونو او سیلونو ډیر احتمال د کابل او هلمند په سندیزو حوزو کې اټکل شوی دی. د طالبانو د ترانسپورت او انرژي وزارت په خبر پڼه کې راغلي چې کاپیسا، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا او خوست هغه ولایتونه دي چې د سیلونو او شدید باران احتمال پکې زیات دی. په وروستیو ورځو کې په لغمان او ننګرهار ولایتونو کې د سیلونو له کبله د څو تنو د مړینې او ټپي کېدو تر څنګ ډېره کرنیزه ځمکه ویجاړه شوه. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستاني چارواکو غوښتي دي چې مخابراتي شبکې ژر تر ژره بیرته فعال کړي او د سوله ییزو اعتراضونو حق ته درناوی وکړي. دغه سازمان ټینګار وکړ چې د پاکستان حکومت باید د سوله ییزو لاریونونو په وړاندې له غیر قانوني ځواکونو او میتودونو کار وانخلي. په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف پی ټی آی د پلویانو د اعتراضونو د مخنیوي په غبرګون کې د بخښنې نړیوال سازمان پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلي چې د محدودیتونو لګول په غیر قانوني ډول له زوره کار اخیستل او د لاریون کوونکو نیول او ځپل د اندېښنې وړ دي. له بلې خوا د پېښور لوړې محکمې د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت ته ویلي چې پولیسو ولې د خیبر په جمرود کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو پر ضد له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار اخیستی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو شکایت کړی چې حکومت د دوی د هغې جرګې لپاره چې د اکتوبر په 11 رابللې خیمې سوځولې او پر خلکو یې اوښکې بهونکی ګاز شیندلی او همداراز د انټرنیټ او موبایل ټلیفون شبکې بندې کړې دي. د بخښنې نړیوال سازمان ټینګار کړی چې د مخابراتي شبکو په پارچاو کولو او د سړکونو په بندولو سره د اعتراضونو مخنیوی د بیان د ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي د حقونو سرغړونه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون په بیروت کې وویل په لبنان کې د حضور خی چې هیواد باید حزب الله تر شا ولاړ وي. عراقچی خبر اعلان ته وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت په اسرائیل باندې د بریدونو د دوام اراده نه لري، خو د اسرائیل د نورو اقداماتو په صورت کې به حتما سخت ځواب ورکړي. له بلې خوا د اسرائیل د پوځ یو ویان پرون جمعه وویل د پوځ د اټکل له مخې د دې اونۍ په لومړیو کې په لبنان کې د اسرائیل د ځمکنیو عملیاتو له پیل رئیس د حزب الله د وسله والې ډلې شاوخوا 2500 غړي وژل شوي دي چې پکې یو شمېر جنګیالي او د کنډکونو قمندانان شامل دي. د اسرائیل پوځ دا هم ویلي چې د اسرائیل په شمال کې په یوه جګړه کې دوه اسرائیلي سرتیري وژل شوي، خو پوځ نور جزئیات ورنه کړل. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د ښځو ترمنځ شل اوریز نړیوال جام نهم پړاو سیالیو په دوهمه ورځ پرون لومړۍ لوبه جنوبي افریقا له ویست انډیز او دوهمه لوبه نیوزیلند له هند څخه وګټله. متحده عربی امارات د سیالیو کوربه دی. په دوبی کې د جنوبی افریقا لوبډلې لوبل ویسټ انډیز څخه د لسو وکټو په توپیر وګټله. په دویمه لوبه کې بیا هند د نیوزیلند 168 منډو په ځواب کې یوازې 102 منډې وکړې او د 85 منډو په توپیر ماتې وخوړه. ټاکل شوې نن استرالیا له سریلانکا او انګلستان له بنگلاديش سره لوبه وکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. ولاندې پر اپورونو کې وواورې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش له افغانستان د باندې مرکزونه لري او دوی د سیمې له هیوادونو غواړي چې دې ډلې ته د جلب و جذب اجازه ورنکړي.
دا چې پدې کې پاکستان لاس ولري یا تاجکستان لاس ولري یو اندازې ممکن دی حکومت او سیاستونه یې
دا چې د ښاغلي متقی اشاره د سیمې کومو هیوادونو ته ده چې د داعش ملاتړ کوي په دې اړه به د سیاسي چارو له وشنونکو سره مرکه وکړو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په داسې حال کې چې په لبنان کې د حزب الله پر مورچو د اسرائیل بریدونه دوام لري، ملګرو ملتونو د لسګونو زرو لبنانیانو د بې ځایه کېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. او په یو راپور کې به واورئ چې د ختیځ نورستان د کام دېش ولسوالۍ اوسیدونکي بیا په سیمه کې د افغانستان د وروستي پاچا محمد ظاهر شاه لخوا د جوړ شوي بند او ودانۍ د رغولو غوښتنه کوي.
هغه باغ چې یعنی سمسور او رنګارنګ په میوو سنبال او هغه د بوټي او استوګن ځای هغه د خاورې سره خاورې شو هر څه ګډوډ شو.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبرونې امپاتي برخه ته مو بیا هم زنور یاسنوري هر کله کوم راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش له افغانستانه د باندې مرکزونه لري او دوی د سیمې له هیوادونو غواړي چې دې ډلې ته د جلب جذب اجازه ورنکړي. طالبانو په زلونو ادعا کړې چې د داعش خراسان ولایت څنګه زپلې د خو په 2021 کال کې د دې ډلې بیا واک ته رسیدو وروسته داعش نه یوازې په افغانستان کې خونړیو بریدونو ته دوام ورکړی بلکې د بریدونو لمنې نورو هیوادونو ته هم غځولې ده. ښاغلی متقی پرون په موسکو کې وویل داعش په وروستیو کې وتوانېد چې د افغانستان له پولو بهر روزنیز مرکزونه جوړ کړي. تفصیل د عصمت سروان په راپور کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون جمعه د مسکو فارمټ پشپشمه غونډه کې وویل چې د داعش روزنیز مرکزونه د افغانستان له پولو دی باندې دي او د دې ډلې غړي له بهر څخه افغانستان ته راغلي دي. تر دې مخکې طالب چارواکو ویلي وو چې داعش په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې روزنیز مرکزونه لري او مشرانه هم په پا پاکستان کې دي. متقی د مسکو فارمټ پشپشمه غونډه کې وویل دوی د سیمې په ټولو هیوادونو ژغ کوي چې په داعش کې د خپلو اتباعو د جذبېدو او افغانستان او نورو هیوادونو ته د تخریبي عملیاتو د ترسره کولو لپاره د هغوی د لیږلو په مخنیوي کې همکاري وکوي. د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد ډاکټر زمان ستانیزای هم وایي چې داعش بهرنۍ پدیده ده او د نورو د ګټو لپاره د افغانستان له خاورې او ځانګړو شرایطو استفاده کوي.
د موږ په منطقه کې هم د افغانستان مشکل نه ده بلکې د منطقې مشکل ده. یو ویروس ده چې هغه د خاصو رژیمو د استقرار د منځ وړلو لپاره تابع کېږي عیار کېږي. دا چې په دې کې پاکستان لاس ولري یا تاجکستان لاس ولري یو اندازې ممکن دی هغه حکومت او سیاستونه یې یو برخه هم احتمال لري دا چې هغه خپل بشري قواد دوی تربیه کېږي عیار کېږي.
تیرونی د طالبانو المرصاد خبری شبکه د داعش د دریو نیول شویو غړیو اعترافونه خبره کړل. دا کسان په کابل کې د سنبلې په 12مه د لوی څارنوالۍ مخې ته په وژون کې حمله کې د لاس لرلو په تور نیول شوی وو. څرګندنه ده چې د دوغو کسانو اعترافونه په کومو شرایطو کې اخیستل شوی دي. د لوی څارنوالۍ مخ ته په بریټ کې 15 کسانو ته مرشوب لا اوشته و. هغه محل داعش د بریټ مسؤلیت ومانه. په ویډیو کې چې المرصاد پر خپل ایکس پانا یا په خوانی ټوئیټر خبره کړې، داعش ته منسوب درې غړي اعتراف کوي چې د تیرې میاشتې په برید او یو شمېر نورو حملو کې لاس درلود. دغه کسان چې دوی افغانان او درېیم یې د تاجکستان تبعه دی، وایي چې داعش دوی کلونه وړاندې جذب کړي او د روزنې لپاره د بلوچستان کوټې ته لیږلي وو. له بلې خوا د نړیوال بحران ډلې غړي ګریم سمیت فرانس پریس خبري اژانس ته وویل لویدیزو استخباراتي چارواکو ورته ویلي چې د داعش خراسان ډلې پر وړاندې د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په شمول له طالبانو سره همکاري دوام لري او دا چاره طالبانو ته اجازه ورکوي چې د ترهګرو په وړاندې وژونکي اقدامات وکوي. سره لدې چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې جګړه سړه شوې، خدایش لا هم خنډیو بریدونو ته دوام ورکړي او حتی له افغانستانه په بهرنیو هیوادونو کې بریدونه پلان کړي دي. د ډلې په مارچ میاشت کې په مسکو کې د یو کنسرت پر حال په برید کې تر یو سلو څلوېښت ډېر کسان ووژل او په جنوري کې د ایران په کرمان کې په بمی بریدونو کې تر نیوي ډېر کسان ووژل.
و امر دل په راپور کې چې طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش له افغانستانه د باندې مرکزونه لري او دوی د سیمې له هیوادونو غواړي چې دې ډلې ته د جلب جذب اجازه ورنکړي. ښاغلی متقی دغه څرګندونې پرون په موسکو کې د افغانستان په اړه د موسکو فارمات په شپږمه مشورتي غونډه کې وکړي. د امریکا په ویست کانسن پوهنتون کې استاد او د سیاسي چارو شنونکو نجیب آزاد هم د ټلیفون لاره سره وصل شوی دی. آزاد صاحب، خبرونه ته خره غلاست.
مننه جوړ په خیر.
آزاد صاحب، متقی چې وای د سیمې هیوادونه د داعش ملاتړ کوي او باید پرې نږدې چې هغوی خلک جلب جذب کړي، د دې اشاره کوم هیوادونو ته وا؟
ګوره، د داعش دغه برخه چې د داعش خراسان په نوم یادیږي، یو په دې سیمه کې په آسیا کې، جنوبی آسیا او منځنی آسیا کې هم فعالیت کوي او هم دلته د همدې سیمه له هیوادونو څخه ملاتړ کیږي. هغه ډېر ښکار دی، هغه پاکستان دی، د دې پیل، د دې هغه بنیاد، یعنی د داعش خراسان بنیاد په اورګزو کې شول، څو بیا پاکستان تر ننه پورې د دې شکارا او پټ ملاتړ کوي او ټول امکانات برابر وي. په دې برخه کې چې دا پړه پاکستان ته اړول کیږي، یا مثلا دا کیږي چې پاکستان کې د نوم نه یې اخیستی، زه فکر کوم چې تر ټولو د هغه کروالي خبره تر ټولو ډیر د شاغلی متکیب خبره کې، دا ځکه چې د تر ټولو شور معلوم دی چې څوک چیرې ورزول کیږي. هغه هیواد چې شل کال دی وروزل او د افغانستان په وړاندې و جنګول، نو تر ده خو بیا بل څوک د دې ښه شهادت نشي ورکولی، تر ده خو بیا بل هیڅوک ښه کروالی د دې خبرې نشي کولی، او تر ده بل هیڅوک نشي کولی چې مستند اسناد ولري، ځکه دی خپل د همدغه ادرس روزل شوی دی، د همدغه ادرس د افغانستان په وړاندې د افغانستان د ګډ په وړاندې جنګول شوی دی. دی تر معلوم نشي کوم هیواد څوک روزي.
د متقی دغه څرګندونه څومره د نورو هیوادونو لپاره پته لري؟ دغه د موسکو د فارمات د غړو هیوادونو لپاره چې پرونه په دې غونډه کې ګډون کړی وو، د هغوی لپاره د قناعت وړ دی؟ په دې کې پاکستان، ایران، هند، روسیا، چین او د منځنۍ آسیا تقریبا ټول هیوادونه، د ټولو هیوادونو استازي شامل وو.
ګورئ نوري صاحب، داسې یو هیواد هم نشته د هیوادونو په کچه، او په دې سیمه کې دغه هیوادونه چې تاسو یاد کړل ټول تر یو بریده قوي استخباراتي شبکې لري. دا ټول په دې خبر دي چې داعش چیرته دی او د چا دپاره ګواښ کېدلی شي. د دې هیوادونو دپاره که متقی دا خبره وکړي که یې ونه کړي، معلوم دي چې داعشیان چیرته دي. پاکستان خو خپله روزي هغه ته خو ښکاره خبره ده. البته هند به همیشه د دې خبرې ډېر زیات هڅه کړې وي چې د دغسې ډلو روزل بند شي، یا مثلا د پاکستان په وړاندې اقدامات وشي، خو لاکن نور هیوادونو تر هغو پورې په دې حقله باندې هغه ډېر ښکاره او ډېر کانکریټي دریځ ځکه نه نیسي چې هغه خپلې ګټې په خطر کې نه ویني. هو یوه خبره دا ده چې مثلا روسي ستاسو په راپور کې هم د روسیې یادونه شوه چې په روسیا کې په هغه هوټل کې چې دا برید شوی وو، روسیا د دې مسلې ښکار ده، خو هغه بیا ده هغه بیا یوازې دا مسله تر د دایښت تر خراسان څنګه پوری نه ویني، هغه دا مسله تر سیلیا پوری ګوري، هغه دا مسله په امریکا پوری تړلې بوري، هغه دا مسله کې ځان په سیلیا کې شکیل بوري. نو هیوادونو لپاره دا خبره د منلو ده، لکن لبد مرغه بیا هغه هیوادونو چې ګټه نه دي ننګول سوي، لکه چین له دې ازه سره ډېره ویره نه لري، نو بیا ښکاره خبره ده چې هغه ډېر زیات په دې حق باندې اندېښنې هم نه لري.
تاسو د روسیې یادونه وکړله، موسکو په مارچ میاشت کې د هغې خونړۍ پېښې شاهد و چې مسؤلیت داعش واخیست او 340 کسان پکې ووژل شول. د دې غونډې بل برخوال ایران هم د داعش له حملو خوندی نه دی. په جنوري کې د هغې حملې مسؤلیت چې تقریبا له 90 زیات کسان پکې ووژل شول هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی و. فرانس پرس خبري اژانس په وروستیو کې د داعش په اړه په یو راپور کې ویلي دي چې داعش چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا ځپل شوی، وروستیو کې د سیمې هیوادونو کې مخه کړې ده حملو ته، لکه څنګه چې یادونه وکړه دغه دوه مهمو حملو، او دغه حملو ته په پام د سیمې هیوادونو او نړیوال اړ شوي دي چې د داعش په وړاندې مبارزه کې له طالبانو سره همکاري وکړي. دا همکاري څه ډول تاسو ارزوئ؟
لومړی خدا چې داعش په افغانستان کې طالبان د پات ځپل سوي ده، نو ځکه نورو هیوادونو ته مخه کړې ده. زه قطن د دې خبرې سره قناعت، قطن زه د دې خبرې سره موافق نه یم. هغه ځکه چې ښکاره خبره ده چې تر دې وړاندې، یعنی درې کال وړاندې چې طالبان په واک کې نه و، ګاونډي هیوادونه یا د سیمې هیوادونه هغه ډول د داعشیان د خوانه و ننګول سوي، هغه ډول نه و ټارګټ سوي لکه اوس سوي. دغه یو لامل دا و چې هغه مهال افغانستان تر دغه بریده لکه وس چې دروازې د هر چا پر مخ خلاص دي، تر هغه وروسته د خپل مخ د ایشانو په اساس نه سوی کولای چې آزاد افغانستان د امنیتی دفاعي ځواکونو په شتون کې د یو کولای شي چې د افغانستان د باندې نور هیوادو ته راتګ وکړي، یا د مثلا هغه هیوادو ته ګواښ پیښ کړي. نن د طالبانو په شتون کې هر هغه ډله چې هغه تر هغه راو نیابتي ډلې وي، هغه ډېره په اسانه کولای شي چې د طالبانو په شتون کې په افغانستان کې فعالیت وکړي، د افغانستان د باندې هم فعالیت وکړي. خو د طالبان د ایشانو اصلي ټارګټ په اوسني وضعیت کې هغه طالبان دي نه، ځکه طالبان د یو د پاره هیڅ هدف نه دی. هغه د طالبانو له دغه په نوم واکمنۍ څخه استفاده کوي او ډېر په اسانۍ کولی شي چې د افغانستان له سرحداتو واوړي. نو لومړی خو دا خبره ده چې طالبان نه دي ځپل سوي، چې طالبانو داعشیان ځپلي. دومره سره چې نور هیوادونو څنګه ملاتړ کولی شي طالبانو سره، هغه یوازې ملاتړ همدغه کولی شي چې څه چې طالبانو روان کړي دي په کل کې، په ډېر کل کې، په جز کې نه، هغه د هرې هغه ډلې لپاره، تر هغه ډلې لپاره زمينه سازي ده چې هیوادونه ویره تر لري. د نورو هیوادونو ملاتړ به همدغه وي چې په افغانستان کې داسې داسې ساختار، داسې دولت یا حکومت ملاتړ وکړي چې هغه د دغه سي پدیدې په فکر لحاظ پلوی نه وي. نو که چېرې طالبان ملاتړ کوي، هغه که داعش وي که بلې نیابتي ډلې وي، په متحده مستقیم ډول دغه ملاتړ دی. طالبان ملاتړ په هیڅ معنا د بلې ډلې مخنیوی نه شي کولای، بلکې نورو ډلو ته زمينه سازي کوي.
بل د امریکا د مرکزي قومندان جنرال مایکل کوریلا په دې وروستیو کې ویلي چې داعش ښایي په شپږو میاشتو کې دا ولتیا ولري چې په لویدیز یا پر امریکا پر اهدافو بریدونه وکړي. د دې منظور کوم داعش دی؟ له افغانستانه به دا برید کیږي او که سیمه کې د داعش د نورو مرکزونو له لوري؟
ګورې، امریکا چې ګواښل شوی ده تر دې وړاندې هم، او غربي هیوادونه په ټوله کې، اروپایي هیوادونه چې ګواښل شوی دي شل کاله وړاندې هم، مسله دا نه و چې د القاعدې له ادرسه ګواښل شوی دي یا د داعش له ادرسه به سبا ګواښل کیږي. مسله دا و چې دغه ډلو ته داسې یو جغرافیه په لاس ورغلی وای، په داسې یو جغرافیه کې دی و چې هلته دی په ټول امکانات، یعنی ټول امکانات ترلاسه کولای شي، په بشپړ توګه سرمایه گذاري کولای شي په خپل برخه کې، او د دې ترڅنګ هغه د نیابتي ډلې کوم ډیزاینینګ چې دی، کوم پراکسي په پروژې چې دی، ډېرې په اسانه پر مخ بولای شي. نن چې دا ویره پیښیږي، هغه که د سوریا څخه نیولې د داعشانو تر افغانستان، تر داعشانو یا دغه سیمه کې د خراسان، تر داعشانو یا القاعده هله ډلې چې وي، اغه تا اغه ویره، اغه ننګونه، اغه غواش په افغانستان څخه وی، اغه بځکه وی چې آلتا بے کړکې او دروازې یو هوا د الته هر ترهګر ډله په اسانه کولای شي چې خپل جنگیالي الته وساتي خپل د فکر خلک هغه کسان چې کولای شي چې دونه لوی ګواښونه ډیزاین کړي هغه الته خوندي پاتې کېدلی شي یا تر وخت پورې پټېدلی شي په نورو سیمو کې نشي پټېدلی نو که هغه هر د داعش هر برخه وي یا هر بل ترهګر ډله وي هدف د متحده ایالاتونو یا د بل هر هیواد چې د دغه ډلو څخه د ویرې ګواښ کوي یا د ویرې یا د خطر اعلان کوي یا پیشبینی کوي هغه سره به افغانستان مستقیم او غیر مستقیم تړلی وي.
کور ودان د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد نجیب آزاد را سره و چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو دا چې دا ډله په اوس وخت کې په کوم هیواد کې ډیره فعاله ده په دې اړه خپل نظریات را سره شریکول.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو خو اوس یو نړیواله موضوع په داسې حال کې چې په لبنان کې د حزب الله پر مورچو د اسرائیل بریدونه دوام لري. ملګرو ملتونو د لسګونو زره لبنانیانو د بې ځایه کېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې نه یوازې کمپونه له کډوالو ډک شوي بلکې په ښوونځیو او هوټلونو کې هم ځای نشته. له بلې خوا لسګونو زره لبنانیان سوریې ته اوښتي او د هغوی په منځ کې داسې ماشومان او تنکي ځوانان شامل دي چې میندې او پلرونه ورڅخه پاتې شوي دي. تفصیل د اسما سروان له پرپورک.
ملګری ملتونه وایي په لبنان کې د بې ځایه شویو کابو ټول 900 کمپونه ډاکړي او ډیری هغه کسان چې د اسرائیل د بریدونو له عمله لخپل کورونو تیښتې ته اړ شوي مجبور دي چې شپه په سړکونو او پارکونو کې واړوي. د ملګری ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر ایو چارواکي رولا امین پرونچومه خبريالانو ته وویل چې د لبنان له ځایي چارواکو سره مشوره کوي چې د نویو کمپونو د جوړولو ولو لپاره نوی ځایونه ومومي. د زیات کړه ځینې هوټلونو او حتی په بیروت کې نایټ کلبونو بې ځایه شویو ته خپلې دروازې پرانیستې دي. د لبناني چارواکو په وینا په تیر کال کې تر 1,200,000 څخه ډیر لبنانیان بې ځایه شوي او لږ تر لږه 2,000 وژل شوي دي. د لبنان چارواکي ټینګار کوي چې که څه هم په دې ارقامو کې د تیر یو کال ټول بې ځایه شوي او قربانیان شامل دي خو د دې کسانو اکثریت د هغو کسانو دی چې په تیرو دوونیو کې بې ځایه شوي یا وژل شوي دي. په ورته وخت کې پرون جمعه اسرائیل د لبنان سوریه اصلي لوی لارې سخت بمباري کړه او دومره ورانه کړه چې موټر پرې تللای نه شي. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتو چارواکو وویل چې د خلکو یو ډله لا هم سوریه ته پلاره ده. دغه نړیوال سازمان شپیرې شي چې تر دې دمه سوریه ته له 115,000 رسیدلو کسانو څخه 80% ماشومان او زلمکي دي چې ګڼې حتی لختلو میندو پلرونو پرته سوریه ته تللي دي. په لبنان کې د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM د دفتر مسؤل میتیو لوسیانو د سړکونو د بندیدو او د کمپونو د غنی ګونی په اړه اندیشنه څرګند کړه. ټینګار یې وکاو چې ډیرې شونځي په سرپنا بدل شوي او د ماشومانو په زده کړې باندې د اغیز پر وړاندې خبرداري ورکړ. له لبنان څخه سوریه ته په تشتیدلو خلکو کې هغه بهرني کارګر او کارګرانی هم شامل دي چې د لبنانیانو په کورونو کې کار کاوه. د لوسیانو په وینا د دغو کارګرو اکثریت شزې دي او د سریلانکا او فلیپین په شان هیوادونو اتباع دي.
له خبرونو ور اخوا
د ختیځ نورستان په کام دیشو لسوالی کې د افغانستان د ورستی پاچا محمد ظاهر شال خو جوړ شوی بند او ودانی د لمنځت لول ګواخ سره مخ دی. دغه ودانی او باغ د ان کام دیش په ان کمو کې په دیار لسو درې تل وختم کال کې آباد شوی چې د رخصتې په محل به ویل کې شا د خپل کورنۍ او ملګرو سره ورتخ کار به کاو او څو شپې ورځې به هلته تیرولې. د سیمې اوسیدونکو وایي دا یو تاریخی ځای دی او باید چې حکومت او مرستندوی ادارې ورغوي. نور په دې رپورت کې
د نورستان ختیځ کمدیش ولسوالۍ اړوند کمو پښنو ونو په خلشو دنګ غرونو په منځو د رڼو بهیدونکو بو په خوا کې په یو تپه د افغانستان خیری پادشاه محمد ظاهر شاه په 1973 المریس کال یو بڼ ودانی اباده کړې وه. د ځای اوسیدونکو په وینا په یاد بڼ کې د ښکلو او رنګارنګ ګلانو بوټي او د ډول ډول میوو ونې ولاړې وې چې ورسره د سیمې ښکلا نوره هم زیاته شوې وه. په لیدلو به یې زړونه آرامېدل او هر یو تن هڅه کوله چې له نږدې ننداره وکړي. د کامدیش قومي مشر یار محمد خان قریشي ازادي راډیو ته وویل شا به هر کال د رخصتیو پر مهال د خپل کورنۍ میلمنو او دوستانو سره کامدیش ته تللو، هلته به میلې او ښکار کولو.
د زارشا بابا په دور اقتدار کې دغه کمو باغ جوړ شوی دی چې په رنګارنګ مختلفو میوو باندې سنبالو. د کمو په باغ لیدو باندې نو خلکو ته یو سکون حاصلېده. زارشا بابا په هغه وخت کې دغه باغ کې کله چې چکر راغی شپې ورځې به هلته اړولي، دا به قرارګاه وه. نو د ځایي ځوانانو په واسطه ښکار به یې کوو، لکه غرچې به وشتلې، نور د غره مرغان به وشتل. د کامدیش ولسوالۍ ځوانانو په توسط باندې نو حتی غرچې به ژوندي به نیول.
قریشي وایي هغه سمسور بڼ چې د رنګارنګ ګلانو وږمو یې فضا معطره کړې وه، په ونو کې به یې ډول ډول الوتونکو ځالې جوړولې او زړه راښکونکو غږونو یې د اورېدونکو زړونو کې لارې کولې. دغه ودانۍ او بڼ یو وخت د شاه د آرام، ښکار او د بنډارونو ځای و، خو تیرو جنګونو دا دوه ځلې ورانه کړه چې اوس یې د کنډواله کوټو دیوالونه او سوځېدلې ونې پرې د تیرو شوو ناخوالو کیسې کوي.
نو هغه باغ چې یعنی سمسورو په رنګارنګ په میوو سنبالو، هغه د بوټي او استوګن ځای هغه د خاورې سره خاوره شو، هر څه ګډوډ شو.
د کامدیش اوسیدونکي شاعر او لیکوال امان الله مانوي محمد ظاهر خان چې په کوم ځمکه ودانی او باغ جوړ کړي، دای د یو شمیر چارواکو په څیر غصب کړي نه ده، بلکې په پیسو یې له خلکو اخیستي او بیا د هر څه د اطلاعاتو او کلتور وزارت توریزم ریاست ته وړیا ورکړي دي. د ښاغلي امان په خبره شاه نورستان او نورستاني ځوانانو سره زیاته مینه درلوده. تل به ځوانان درس او تعلیم ته هڅول.
نورستاني ځوانانو ته به همیشه توصیه او لارښوونه کوله د وطن د ترقۍ او د آبادۍ په خاطر. تعلیم ته به هڅو، کسب او کار ته به هڅو.
د نورستان بل قومي مشر او د یاد ولایت له کلتور او تاریخ اگا انجینر محمد عیسا وحدت راته وویل د کموبڼ او ودانی په تجربه زمکه کې جوړه شوی او د ګلانو ترڅنګ په کې بشمیره میولرونکو ونو شتون درلود. خو اوس یې د رنګو شوو کوټو دیوالونه او د سوځېدلو ونو نخې هم د ختمېدو ګواښ سره مخ دي.
د دې باغ عمومي میوې چارمغز، مڼې، انار، شفتالو
چې دا اوس کاملا تخریب دي. مونږ نورستانیان یو ځلې بیا د حکومت نه او هم د بین المللي ټولنې نه دا تقاضا لرو چې د دغه تاریخي ودانۍ د دوباره احیا لپاره لاس په کار شي.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د سرپرست حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست سره د کمو سوځېدلې بڼه او کنډواله ودانۍ د بیا رغول لپاره د ولسونو غوښتنې شریکي او ترې ځواب ترلاسه کړو، خو ورسره په اړیکو نیولو بریالي نه شو. خو له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې کوښښ کوي د بڼ بیا احیا او د ودانۍ ترمیم چارې پیل کړي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټول کارکوونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وای بعد سلامه کچیر د غزمر راست مسولینو ورسیږي دا کوم اجر چې افغانستان ته تللی دي، مثلا الته دي د ډیر په سختۍ کې ژوند تیری، ډیر په پریشانی کې ژوند تیری. کوم وخت چې دی واوښت حکومت دا ژمنه سره کړی و چې موږ به تاسو ته سرپناه درکو، نو تر اوسه پورې لا سرپناه نه درکړسي. که په کندهار کې پرتې دي که په زابل کې، نو خلک برته روان دي نورو هیوادو ته په خشاکله رو باندې ځي. که درته وایم خلک د کور توسان او لوښ او سامانونه ګټ خرڅوي، دوه لاس به پشي له هیواده وځي. یو خو روزګار نشته، په روزګار پسې په سرپناه نشته، نو دا په ګرده په ټاټو کې ژوند کوي. یعنی یو ژمی تیر شو چې کوم یخونه دی پر ځان برداشت کړو، اوس بل ژمی را روان ده. د دغه غم دې وخوړل شي، دا به د حکومت یو ډېر غټ احسان وي له دې خلکو سره. اکثره خلک اوس هم برته واوښتلو، کوم مهاجر چې تللي دي افغانستان ته راغلي دي، دا په دوه لاس په پښې په کچاکي لار باندې په هغه سختۍ باندې بېرته ځي. ولې؟ ځکه دوی سرپناه نه لري، شی نه لري، روزګار شته نه. نو که چیرې دا خلکو ته سرپناه ورسي، دا به د حکومت هم پایده وي، دا خلک به هم دالته ټیک سي او مزدوري او خواري به کاږي. نو دا مې غوښتنه وه کوم چیرې دا غږ تر یو ځای ورسوه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلام آزادی ریډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. اوس د تریشل د جار تریشلو وخت دی. طالبان پکور پکور ګرځي او شرټولای تر دې چې طالبان راغلي دي مسلورم کال دی. آیا د قانون سره کومه د صرف ورحکیا توهم به دوا پر حکومت مرسته کومه کړی دی؟ مدې موږ غریب خلک یو، سره موږ نه دا چولې ته هم محتاج یو، جارم سم حاصل نه دا ورکړې. اوس دوی شرټولې دلته غریبي او غربت خپل او درد درته لیدل دي. مسو کو نه لاده و رحمې په موږ باندې قانون باندې.
السلام علیکم. د افغانستان د اسلامي امارات خیوا غوښتنه ده قبولره ما شه بعد او تل سکولې چې مر کم وي هغه مشمون ته چې نه مدرسې کې چې اول اجازه ورکړل شي او په افغانستان کې بعد به په ډول په څلور د شوالاتو کې باندې شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر